السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې دا برخه ځوان فکر اونې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د شاتوت د اوبو پر بند 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د حکومت څلور مامورین ووژل شول. د ملګرو ملتونو په وینا ایران او شمالي کوریا د لری واټن توغندیو په برخه کې تازه همکاري پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چارې پرانیستي. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan،
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي، تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوب شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د شاتوت د بند په اړه وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې په تفصیل بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې د 15 ناحیې مربوطه د کلو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامر سوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې وخت داسې رامنځته شوې ده چې د دې ټوکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لوی لار د افغان دولت مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوې لایحه له مخې د ولسمشرۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کاله وروسته د ولسمشرۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کېدل. د پارلمان غړیو تیره میاشت د دې ټاکنو لپاره د نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو کې په خپل هم برخه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووېډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي دي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې وشو. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت په وینا راغلی دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبت اقداماتو هر کله کړی دی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانی په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرص په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست.